دله شان دمي اول ملت
په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم و باورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ بهیر څه ډول پر مخ ځي، پر افغانستان د نتیجې د اغیز، د کابل پوهنتون د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو او په ولسي جرګه کې پر دغو پوهنتون د وروستي برید په اړه له وروستیو توندو بحثونو خبر شي. خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
افغان حکومت په یو ځل بیا پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار وباله. دفاع وزارت وایي کندهار کې هوایی برید 14 طالبان وجلی او د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی. امر الله صالح پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه موندنې د هغو شواهدو او څیړنو وروسته ورته ښکاره شوي چې د نن سهار له نظره تیر کړل. ښاغلی صالح له دې وړاندې هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي وړتیا یوازې طالبان لري او دغه ډله پر پوهنتون د برید مسؤوله ده. طالبانو بیا په جلا جلا خبر پانو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلې پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محصلین یې په ډزو ووژل او ټپیان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو تیره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمبار کړی. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار په ارغنداب کې د پیل شوې جګړې یوه اونۍ ووته خو لا هم پای ته نه ده رسېدلې. کندهار کې زموږ خبریال د روغتیايي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دي ویلي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څخه باندې یوه میاشت وخت خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل 15 میاشتې کېږي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د معاشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسأله له ارګ سره شریکه کړې او هدایت ته منتظر دي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې موږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو د کاري اعتصاب له امله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان وایي له پولې اخوا د افغانستان له لوري د سختدریزو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې دا یو ترهګریز برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په مځکۍ سیمه کې یو سرحدي پوسټه په نښه کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان له چارواکو سره راپورته کړي چې د دوی د پولې په خوا کې یو اغیزمن سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولې هاخوا د ترهګریزو دونو مخاوني ولشي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي او هر شیبه د هر کاندید رایو او انتخاباتي کالجونو شمیر په بدلیدو دی. د ورستیو معلوماتو لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه پورې 214 انتخاباتي رایې ګټلې او سیالې جو بایدن 214 انتخاباتي رایې لري. البته دغه هغه شمیرې وی چې څو شېبې مخکې خبرې شوې او ممکن اوس پکې بدلون راغلی وي. که چیرته هر یو 200 انتخاباتي رای خپل کړي د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي، په امریکا کې که څه هم د خلکو رای شمیرل کیږي خو برخلیک ټاکونکي هغه انتخاباتي رای یا الکترولل کالجونه دي چې په کانګرس کې د هر ایالت د استازیو او سناتورانو په شمیر حسابيږي. په سګنیو ټاکنو کې د خلکو ګډون هم بې ساری بلل شوی. څه باندې 110 میلیون امریکایانو یوازې د پوسټیا او انټرنیټ للارې او 10 میلیون نورو بیا د ټاکنو په ورځ رایه کارولې ده. بلورتا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون سه شنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د 1/24 کلیزې په مناسبت یوې تلویزیونی وینا کې وکړې.
به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړه ونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پر تاثیر نه لري.
ایرانی چارواکو سا کال د کورونا خبرې شوی و بالا عمله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظم غونډې لغوه کړي دي.
خبرنامه له ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي ډېر سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
د سیاسي چارو د کتونکو نظرونه مو اخیستي، په دې اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
په افغانستان باندې د جنگ اغیزې زیاتې سوې دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله د هغه څخه لږ څه دی شاړه ولې دغه ته.
په کابل پوهنتون کې له وروستي خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی او په ولسي جرګه کې هم پر دغه پوهنتون د وروستي برید په اړه تون بحثونه وشول. په خوست کې هم په یوه غونډه کې د کابل پر پوهنتون برید په کلکه وغندل شو.
په یو ماسیل برید په ټول ماسیلونو باندې برید ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونی خبرونه هم مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر مو د سر موضوع د داسې ښکاري چې جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کیږي ډېر سره نږدې دي. د لپاره چې یو کاندید بریالی اعلان شي د الکترول کالج یا د انتخاباتي رایو 200 باید وګټي. د امریکا د سی این این تلویزیون د راپور له مخې په ختیځو ایالتونو کې ښکاري چې بایدن 215 او ټرمپ یو سلو شپږ دیر شوبخې انتخاباتي رایې خپلې کړې دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر زما همکار ملالای بشیر له نږدې څارلی، همداسې به د ټلیفون له لارې را سره په لیکه کې ده. ملالای جان، وروستي ارقام څه ښیي؟ مننه
نوري
صاحب،
باید ووایم د تروسه دراغلو شمیرو لمخې 200 الکتورال کالج رایت درسیدو لپاره 204 ترامپ او 206 جو بایدن ګټي، چې دا شمیره تروسه لا نهایي نه دي. دا خبره د یادولو وړ ده. د ولسمشری د انتخاباتو کاندید جو بایدن نن وویل چې باور دی چې د انتخاباتو ګټلو لپاره پر سم لور روان دی. د لرای ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ته د سترګې په لاره سي او له غمه دي کار واخلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د سیالۍ له دریځ سره ترګند شو او پر ډیموکراټانو یې تور پورې کړ چې هغوی د انتخاباتو د غلا کولو هڅې کوي او دا چې دی د پراخې بریا په تمه دی. ټرمپ دا خبره پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او د نن خپلو پلویانو ته له سپینې ماڼۍ څخه په خبرو کې وویل چې دی به دا انتخابات وګټي او په هغو ایالتونو کې هم د ده رایې ورکوونکي ډېر دي چې کارپوهانو یې د ده په ګټه اټکل نو کړی. نوري صاحب په دې اړه چې د ځینو ایالتونو رای څرګندستی چې کنه بایدن هیله درلوده چې مهم ایالتونه لکه فلوریدا وګشي او بریا اعلان کړي، خو د رایو لشمیرل کې دوه سره داس ترګند سو چې ترامپ په فلوریدا ایالت کې انتخابات کړي او په نور ایالتونو لکه پنسلوانیا، میشیګان او جورجیا کې مخکې دی چیرته چې چارواکو له خبر مخکې خبر ورکړی و چې د ټولو رایو شمیرل به څو ساعته یا تر دې هم زیات وخت ونیسي. په ځینو ایالتونو لکه نارت کیرولاینا، جورجیا، میشیګان، ویسکانسن، ټکساس او پنسلوانیا کې د رایو شمیرنه اوس هم دوام لري او تر وخت مخکې ده چې ولسی هلته څوک مخکې دی. د انتخاباتو تر ورځې وروسته د پنسلوانیا د رایو شمیرنه شایي تر درو ورځو دوام وکړي. د انتخاباتو په ورځ میلیونونو کسان د رایو ورکولو مرکزونو ته ورغلل. تر دې مخکې 3 میلیونه کسانو په غیر حضوري توګه د پوستي له لارې او په حضوري توګه د رایو ورکولو په مرکزونو کې رای ورکړي. دا د انتخابات غزول شوي وو چې د کورونا ویروس خپرېدو مخه ونیول شي. نوري صاحب، دا هم باید ووایم چې د پوستي له لارې د رایو له کبله د انتخاباتو د نتیجې اعلان شایي څو ورځې نور هم وخت واخلي. تر انتخاباتو مخکې نه د پوښتنې ښودلې وو چې بایدن په ټول امریکا کې 100% مخکې دی. د یادولو وړ ده چې امریکایان به د دغو انتخاباتو له لارې د امریکا د 46 ولسمشر ټاکي. امریکایان په مستقیمه توګه ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الکتورال کالج له لارې دغه کار کوي. نوري صاحب،
بلې ملالای بشیر، له تاسو نه مننه. قدر منوردون کو و مردل چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. د انتخاباتو تر ورځې مخکې لکه څنګه چې زما همکاري وویل، د کورونا د خبرې شوی او بالا عمل له 3 میلیونو زیاتو امریکایانو د پوست او د غرض د رایو ورکولو د مرکزونو له لارې خپل رایو ورکړي وي. په ډیرو ایالتونو کې هم دغه بهیر غزول شوی او دا د انتخاباتو تر ورځې مخکې ریکارډ رای دی چې د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې تیګه او هغه د مخکنیو 2014 کال د ولسمشری انتخاباتو د ټولو ورکل شو رایو په سلو کې دریا ویا جوړوي. سپینې ماڼۍ ته پر ټاکنو سربیره د غرض د کانګرس د استازو جرګې د ټولو غړو او د سنا جرګې د 15 غړو د ټاکلو او همداشان د ایالتونو او نوویو سیمه ایزو ارګانونو یا ادارو په سلګونو څوکیو لپاره هم انتخابات ترسره کیږي. په اوس وخت کې د استازو پر 415 کسیز جرګې ډیموکراتان کنټرول لري او په سل کسیز استازو جرګه کې جمهوری غوښتونکي د 350 څوکیو په لرلو سره اکثریت دي. دغه جرګې د 15 څوکیو لپاره چې ټاکنې کیږي، درویشت د جمهوری غوښتونکو او 12 د ډیموکراتانو په لاس کې دي. دیموکراتان هیله مند چې بیرته پر استازو جرګې خپل کنټرول ټینګ کړي. د امریکا ټاکنې به پر افغانستان په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ دا پوښتنه زما همکار سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي وي خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دوه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش مبارکي تقریبا سره ورته نظر لري. دوه غوړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دوه غوړي خوایي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دوه خوایي وایي چې دوه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي، افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریست حملې هدف ونه کړي یا ځاله ونه کړي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دوړه کاندیدان دوړه خلک راي وي چې یو سي د انتخابات یو څه قواوي پریږدي چې هغه په تعداد محدود وي، چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دوړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نسی دوام ونه کی یا خان سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سی هغه شاید خپل خاص دغه ولري، چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی، د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا لری پایګاونه د ټکنالوژۍ لاري مبارزه وشي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار بیا وایي چې د امریکا د ولسمشري د ټاکنو نتیجه به پر افغانستان ډیر اغیز وکړي. سالی محمد سالی په دې اړه د ښاغلي وحدت یار نظر غوښتي دی.
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډېر زیات په اولو څو میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډېر زیات مصروف شي. دویم، د خپلو څلور کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ترامپ موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډېر زیات بخشي جو بایدن. د دې خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره شي که جو بایدن یې وګټي. ایدې تر څنګ سره جو بایدن د پاره د راتلونکي ټول ټاکنو کې د امریکا نور لومړیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کورونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکای لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب ولري.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یارو چې د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو اغیز چې دا به په افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د هیواد کې د سولې د پیل شوي بهیر څه اغیز وکړي خپل نظر راسره شریکه وړاندې. ستاسو نظرونه هم درته خبرو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالد ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM سلاشاریه پنځه او facebook.com/ازادي راډیو.
د سیاسي چارو د کارپوهانو او د چارواکو ترڅنګ دغه راز عام افغانان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په تمه دي چې کوم ولسمشر به دغه کوم څوک به راتلونکی ولسمشر شي. ولسمشر ډونالد ترامپ بیا غوره شي او که د هغه سیال ډیموکرات جو بایدن، او دا به پر افغانستان څه ډول اغیز وکړي؟ اروزګان چې یو ناامنه ولایت دی او هره ورځ د جګړې او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، دغو انتخاباتو ته ډیر په تمه دي. اوسیدونکو یې په دې اړه خپل نظرونه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره شریک کړي دي.
نوم یې ظرفلا همت دی، د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی. یو خو دغه دی چې امریکا چې ټاکنې دا اوس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنګ اغیزې زیاتې شوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله یا هم کوله، د هغه څخه لږ څه دی شاړه ولې دغه ته، نو په دې خاطر باندې دی خپل په حالاتو باندې اخته دي. نو افغانستان کې کومې سولې خبرې چې کېدلې هغه لږ څه شان سره مخ شوي دي.
مطلع دی مرکز ترین کوټ اوسیدونکی یم. اغیز خن دغه اغیز چې جګړه زور اخیستی دی، سرتیری نه باسي، او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې وه چې بولزه به سرتیری وباسم، خو هغه ته دومره پام نه دی. غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه لاس واخلي، افغانستان خلک په قرار سي سوله وسي.
د ټاکنې خدای کوچنی شی نه دی چې په یو ملک کېږي، نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسی ډیر دی د بل ملک دغه نکی کار نکی. ما په نظر خو ولکه مزرت لږ شي د ترامو باسي یا د ابل باسي
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي، موږ افغانان خپل میانه خو د سرکښین خپل مشکلات خپل سره حل.
مانه میسم لا ولسمال دی روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنی غا دی دروسه پر در سره سوینه دی حکومت وخت چې کمپاین غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس مشتاسه شهیدان یو په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا اوس روان نه د مستقیم اغیز دی چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي دی شکل دی د دې ځواکونه کله چې دې ټاکنی در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوی جنست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب واورېدل وروسته بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو وبورئ چې په ولسي جرګه کې نن په کابل پوهنتون د وروستي خونړي برید په اړه تون بحثونه وشول او په دې پوهنتون کې له دغه خونړي برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی دی خو اوس اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان اوروي
د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونې فدراسیون وای د برېښنا پرچاوی په تولیدي فابریکو نه وړه اغیز کړی او 15 سلنه تولیدات رقم کړی د دغه فدراسیون مرستيال خانجان الکوزینه نزدې رادیو ته ول چې د برېښنا پرچاوی په اقتصاد او تولیداتو مستقیم اغیز کړی او جدي ستونزې رامنځته کړي کوزت هم داسې دوام وکړي ممکن ان تر 40 سلنه به تولیدات راکم سي خغل الکوزای زیاتوي چې مخکې کورونا وایروس له امله د ټولبندۍ او قرنټین په دوران کې خصوصي سکتور په ځنګړې توګه فابریکو ته ځان وختي او اوس د برېښنا پرچاوی د غستونځ نور هم زیاته کړي ده خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا پرچاوی ستونزه هوارسوي او له پلان او پخوانی محلوي سره سم به له دې وروسته د ورځې په اوږدو کې تولیدي پارکونو ته برېښنا ورکول کیږي د افغانستان د خونو فدراسیون وای که څه هم په افغانستان کې د فابریکو کرش میر نه دی معلوم خو دا اټکل لمخې په ټول هیواد کې له 3000 زیاتې لوی متوسطې او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري خنجان الکوزای وای چې د دې فدراسیون سره شاوخوا 1500 تولیدي فابریکې ثبت دي د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وای چې روان کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 1.5 سلنه زیات سوي د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت د شولو کروندې څه باندې 270 هکتاره زیات سوي او د حاصلاتو کچه هم د تیر کال په پرتله ډیره سوې ده په خبر پاڼه کې یادونه سوې چې تیر کال د دې ولایت په 4492 هکتاره ځمکه کې شولې کرل سوي و چې د حاصلاتو کچه 1.19 میټریک ټنه و او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغان یو بې یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 15 اتیا پوله یو اروپایي یورو ناتیا افغانۍ 10 پوله یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ 15 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله زر هندي روپی 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 4.6 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دي ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري په کابل پوهنتون کې لورستي خنړي بری دروسته د ذکر بهیر بیرته پیل شوی او په ولسی جرګه کې هم پر دغه پوهنتون دی ورستي بریټ په اړه تون باسونه وشول لمړی به د ولسی جرګه د نن ورځې د غونډي حال واخلو په ولسی جرګه کې د نننۍ ورځې د غونډي بهیر د ازادي رادیو خبريال دی و نادر تعقیب کړي د کابل استودیو سره دی دیو جان مهرباني
د ولسی جرګې په نننې غونډه کې په افغانستان کې ورستوي امنیتي پیښو په ځانګړي ډول په پلازمېنه کابل کې تر ټولو لوی اکیډمیک بنسټ کابل پانتون باندې برید لامل په امنیتي بنسټونو سخت نیوکې وشوي یو شمیر وکیلانو وویل چې کابل پانتون لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نه ونیول شوی ځکه بریدګر ډیر په اسانه وکول شو چې کابل پانتون ته ننوځي او لسکونه محصلین ووجني د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني بیا د دې جرګې په پریکړلیک کې وویل چې د شنبه پر ورځ به د دریګونو امنیتی بنسټونو مسولین هم د شند امنیت شورا سلاکار حمد الله محب او د جمهور رئیس لومړی مرستیا رملا سالی د دی غونډي پښتنو ته جواب وای په رملا سالی داسې په داسې وخت کې نیوکه کیږي چې هغه په دې ورستوي کې د کابل ښار امنیت مسولیت په رسمي ډول په غاړه اخیسته وو خو د مطبوعاتي دفتر بیا وای چې خغل سالی امنیتی بنسټونو سره د مرستي په مخه د مسولیت اخیسته ده او د لړۍ ته به دوام ورکړي. د پداسال کې دا چې د دوشنبه پورز پر کابل پانتونو درې بریدګرو برید وکړ او لسګونه محصلین یې ووجل.
بلې دیوان ادر لتاسونه مننه. د دوشنبه په د ورځې په بریټ کې 22 کسان وژل شوی او شاوخوا 40 نور ټپیان شوی دي. دغه خونړي بریټ وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون دروازې بیرته د ماسلینو پر مخ پرانستل شوی دي. امید ظهیر مل هم په سټډیو کې را سره دی. ظهیر مل صاحب، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
محصلان په عادي ډول خپل زده کړو ته راغلي دي. استادان هم حاضر شوي او خونیز بهیر په عادي ډول پل شوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ خطر نه لیدل کیږي، وضعیت عادي شوی دی. د هم زیاته کړه چې د هغو برخو رغونه به هم بیرته ژر پیل شي چې د برید پر مهال یې زیان لیدلی دی. خو د سیمې له ځایه د ازادي راډیو خبریاله وایي چې محصلان هم په عادي ډول باندې پوهنتون ته راغلي دي. اما کومه سیمه چې تخریب شوې او برید کوونکو په کې سنګر نیولی و، هلته محصلینو ته دننه کېدو اجازه نشته دی او د رغونې چارې پیل شوي دي. کابل په هانتون هم ویلی دي چې زده کړه په پادی ډول باندې روانه وي او سازان هم خپل ټولګیو ته حاضر شوي. د ټول محصلینو نه هم غوښتنه کړې چې سر له همدان خپل زده کړو ته حاضر شي.
بله، امید ظهیر مل تاسو نه هم مننه. په کابل په هانتون او روستای خونړی برید په ملي او نړیواله کچه غندل شوی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم په یو لړ غونډو کې دغه برید کلک غندنه شوی. پرون په پکتیا کې هم په یو غونډه کې د کابل پر پوهنتون برید، پر د افغانستان پر ټولو پوهنتونونو برید او پر یو محصل برید په ټولو محصلینو برید وبلل شو. د جګړې ښکېل خواوې هم د دا ډول بریدونو له مسؤلیت، البته ګډونوالو وویل چې د جګړې ښکېل خواوې هم د دا ډول بریدونو له مسؤلیت ځان نشي خلاصولی. نجیب الله الوخیل نور راپور وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ د پکتیا پوهنتون سلګونو محصلانو په یو راټولېدنه کې پر کابل پوهنتون د نومبر 2 مې بریچې یو شمېر ښځې او ځوانان په کې مړه او ټپیان شول وغانده او هغه د دینی او بشري ارزښتونو خلاف کاروباله. د پکتیا پوهنتون جون او ځوانانو لاسونو کې په نیول شوي شعارونو کې لیکل شوي ول: موږ مه وژنئ، افغان وژنه نوره بس کوي، زموږ د ټولو غوښتنه سوله ده، په سوله کې ژوند د هر افغان حق دی، د زده کوونکو وژنه د افغانستان د راتلونکي وژنه ده، موږ د قلم نه سر یو نه د ټوپک. د پکتیا پوهنتون رئیس ډاکټر سید ولی جلالزی په خپلو خبرو کې په یو محصل برید پر ټولو محصلانو برید وباله.
په یو محصل برید په ټولو محصلینو باندې برید ده. خله بل خیلو غاړونه دا وی چې نور د دایمي ور بند ته لار هواره کی. په افغانستان کې د جنگ بند کی دغه ناخواله چې د اوس روانې دي دغه ته د پای ټکی کیږي.
د پکتیا د علما او شورا رئیس خواجه الدین حق بیان بیا په خپل خبرو کې واستوال طالبان مخاطب کړل: کدوې دا برید ردوي نو بیا د خلکو دا غوښتنه مومنې چې سوله دیو کی.
خو ته جوای چې ما دا کار نه کړی، نن دا ځوانان ټول ځوانان دي، دا دی امن حق در باندې کوي چې امن وکا، دا دی سولې حق در باندې کوي چې سوله وکا.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک سازی ول: طالبان چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي او نور ډل ته پکې د ورانې زمينه برابرېږي، نو له مسؤلیت یې نه خلاصيږي.
کله چې طالب نه ایما جرنالیست پښتنه کوي چې دا برید مانه ده کړي، دا مسؤلیت زه په غاړه نه خورم. دا دایش کړي، دایش څوک ده؟ ما ته ټول یو شایوي چې په افغانستان ولس نه څوک برید کوي، افغانستان ولس وژني، زما خور زما ورور وژني، هغه زما د کلمې زما د دین زما د عزت زما د افغانیت د غرور دښمن ده.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ول: تر هغه چې طالبان سوله ونه کی که هر ډول پیښه رامنځته کیږي مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي.
چې دوی اور بند ونه کړي، جګړه بند نه کړي، افغان وژنه بند نه کړي، د دغه پیښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې.
د پکتیا پوهنتون د محصلانو د اعتراض یو غونډې څلور ماده ایز پریکړه لیک چې د یو تن محصل بصیر یاد لخوا ولوستل شو، په کابل پوهنتون د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې لښکې لخوا پکې غوښتنه شوې چې د پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
موږ په تحصیلي بنسټونو باندې هر ډول حمله په کلکو ټکو غندو او دا یو غیر انساني عمل ګڼو. علمی او تحصیلی بنسټونه غیر سیاسی نهادونه دي، نو لخکی لغاړو څخه غوښتنه کوو چې پوهنتونونه، ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه خوندي وساتي.
په تیرو څه کم دوه اونیو کې پر کابل پوهنتون بریچ د دوه ویشتو ښځو او ځوانانو د وژل کېدو او نږدې څلوېښتو نورو د ټپي کېدو لامل شو. دویم خونړی برید دی چې په هغه کې وسلوال بریدګر ښوونیز مرکزونه په نښه کوي. له دې برید یوولس ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې هم برید شوی و چې په هغه کې څلورویشت تنه وژل شوي او اووه شپېته تنه ټپیان شوي ول. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت لخوا ملي ماتم اعلان شوی و.
هر چهارشنبه د ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
نن د مایکروفون ستاسو د خبرونې وار دی او موضوع هم د امریکا د ولسمشری انتخابات تیریده و انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا په دې هیواد کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظرونه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. خو اوس اسدالله الدین ستړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وای موندنی خی چې پر کابل په هنتون برید د طالبانو کار دی. امر الله صالح پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې دغه موندنی د هغو شواهد او څېړنو وروسته ورته ښکارا شوی چې د نن سهار له نظره تیر کړل. د افغانستان دفاع وزارت وای هوایي ځواکونو تیر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمباري کړې. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هوایي برید کې دیارلس طالبان وژل شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب څخه باندې یوه میاشته وختي خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. پاکستان وایي له پولې اخوا د افغانستان لوري د سخت دریځو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل روان دي او هر شیبه د هر کاندید د رایو انتخاباتي کالجونه بدلیږي. د روسیو معلوماتو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه 214 انتخاباتي رایې ګټلي او سیال جو بایدن بیا 226 انتخاباتي رایې لري. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خورمړی بل مسکا هو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په غور ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشي مواد وسوځول شول. له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 0 کیلوګرام تریاک، 25 کیلوګرام چارس، څه د پاسه 300 لیټره شراب، نږدې 2 کیلوګرام هیروین او څه د پاسه 1 کیلوګرام خیخاس وزولیده. د غور امنیه قومندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاق په تور نه حاصل بیخ کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوې دي. په ننګرهار ولایت کې زرګونه نشي ګولې نیول شوې دي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په تورخم کې د ټابلیټ کا 3018 ګولې ونیولې. دا ګولې په یو موټر کې کابل ته قاچاق کیدلې. په یو بل پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې 13 کیلوګرامه چرس ونیول چې له هیواد څخه بهر ته قاچاق کیدل. د دې دوو پیښو د قاچاق په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې د 13 کیلوګرام نشي مواد په تور درې کسان ونیول شول. په لمړی پیښه کې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز کې یو تن ونیو چې غوښتل 1 کیلوګرام چرس په یو موټر کې د زرنج ښار ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چی په دوهمه پیخه کې پولیسو دوه کسان هغه مهال په کندهار ولایت کې ونیول چی پختلې 11 کیلوګرامه خیخه او 3 کیلوګرامه هیروین په یو باس موټر کې له نیمروز څخه کابل ته قاچاق کړی. او د ونیو وروستۍ پیخه ده چې په پروان ولایت کې د نږدې 60 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د پروان ولایت په خبرپاڼه کې راغلي چې پولیسو 19 کیلوګرامه چارس هغه مهال ونیول چی د ولایت له مرکز څخه جبل سراج ولسوالۍ ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هو تکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نماند که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړل. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواده د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله سره لکېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلیه او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخ کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه واجدا چې له افغانستان څخه د باندې قاچاقیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمي له 12 کیلوګرام نشئی ګولۍ سره نیولای چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته قاچاق کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین ورسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 19 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نوې امنیتی سیستم په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې چاته ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمه درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکد. دلته ځین کسان نشه پراته او ځین نور بیا ناستی نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانی ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم. دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده. په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډې لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته بل چاته نه
خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو هم د مرنجان غونډې پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم د ساقي خانی بولی. دی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانی یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک تلایی دوه اوسیدونکو وایي چې ساقي خانی د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کې څو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې کسړی مرکی کا ورکه خاطر نشي ورتلی.
یما په خپل موټر باندې ولس بجې د موټل نه راغلم. د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانی معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخا، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا وربندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانی په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیریږي. ځوانان دی یو ګردامایی لري هغه ساقي خانه چې مثلا سګرټ، تمباکو او قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅې. دلته زی ورسته قدم په قدم په هغه بل ساقي خانه تزي او په مواد مخدر متعدد.
طبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، تر ستراتیژۍ کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسي پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توار سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوي او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال موتادین یو صنف دی، کندې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بیجای شوي دي، دا کورنۍ هغه کسان چې ډیر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اطباءو حقوق په نظر کې نیول شوی دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسې د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
مخشي د ډیری معتادینو سره مرکه کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي او داغي بیرته صحت یاب کیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی، د روغتیا وزارت لاره نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد نظر منفی وضعیت لري، دا ودا صحت یا بشوی دی. دغه کسان زمنګ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه او چې د احتیاط دوره تیر کړی وي الته پروسس کیږي. دي ته موږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو. دي ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسولیتونه چې پټولنه کې لري دا ورته پګوته کیږي، د یو مثبت فرد پایس بیرته ټولنې ته ور داخل شي. زمن قانوني مسؤلیت میواز دیتا فنی او حرفوی زده کړی دی، دیتا د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دیتا حرفوی زده کړی ورکی دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، د دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو. د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم داده تاسو د دې برخې د یو مسؤل پسی پاتې تاسو به خلکو ته د کار زمينه برابروي یا به پالیسی جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره د شی یو منظم تشکیل رامنځته کوي؟ ولی تر اوسه پورې دغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولی ډیر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای شوای چې بل اخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خوانه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیجي او پالیسي تصویب کی.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همداغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولی هغه سره خو بدروی نشي کېدی. ډیری علاقه لري دا کار سره چې زده کی. دغه لویه پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولی زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پازیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامي د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغه په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي. یو چا چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو معتاد. څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی. هغه باید لاړ شي کار پرېږدي، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي. اوت پوت یا اوت کم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري. دی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هره اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته بل خطر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د کمانډان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو کمانډان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا سه سم مخه مخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یې ورخطا کمانډان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
ښه، بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
تو اوس پولیس غولوي؟ ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان می دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قماندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډیره خبرې م کوه.
جمعه گل لالا خدای دی را والا.
خدای می ده خطر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت ده؟
ژونده اوسی مهربانی کور دی آباد.
رازه رازه پر دغه توشک کینه.
خسته مده ده ده کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خویل چې ته پولیسونی ولی؟
او پولیسونی ولم.
نو څه خبره وا، ولی ونی ولی؟
لکه هیروین را سره ونی ول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړی؟
پیسې می ورکړي، بیا را خوشی کړم.
خا خا، د هیروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یو خبره می درته کوله.
خو وا، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم. دا ځل هم بیرته را خوشی کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشی شوم، بیرته میراوي راکئ.
هو را خوشی خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی می نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړی دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشی شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشی شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیاخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
په خوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.